پروګرامونه لرو مخکښ شزی او ژوند پشي بوکي خو مخ کی تردی به ملالی بشیر درته وای چې بهرنیو رسپانو او مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د جولای د 8 نیټې د مذاکراتو په اړه لیکلي. طالبانو او افغان حکومت د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه د مذاکراتو په خاطر یو پراخ ګام پورته کړی چې دا اقدام د روان کال د می میاشتې له غیر رسمي خبرو وتل دي. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، نیویورک ټایمز ورځپاڼه ته ویلي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ډېرې مثبتې وي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼه په باور له دې سره چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې په یو مثبت چاپیریال کې پیل شوې، خو مخکې ډېره اوږده او سخته لارې پاتې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې وروستۍ غونډه چې په اړه یې د دواړو لورو استازو موافقه کړې ده، یو امتحان و چې د پاکستان، چین او په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ ته اړتیا لري. نیویورک ټایمز لیکي له دې سره چې اوس هم افغان امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي، خو دواړه لورې هیله مند دي چې سیاسي پخلاینه د جګړې یوازینی حل دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د مذاکرات تر دې پړاوه د رسیدو وجه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکول و، خو د ورځپاڼې په وینا هغه هیئت چې ولسمشر غنی د خبرو لپاره لیږلی و ناقص و. نیویورک ټایمز لیکلی په هغه هیئت کې چې پاکستان ته د سولې د خبرو لپاره تللی و، ښځې او د ټولنیزو ډلو غړي نه و شامل. نیویورک ټایمز لیکلی د سولې د خبرو پر مخ وړلو لپاره شته چې ولسمشر غنی له پاکستان مرسته وغوښته، ځکه چې پاکستان د یوې اوږدې مودې لپاره د طالبانو مالی مرسته کړې او هغوی ته د استوګنې لپاره ځای ورکړی دی. د ورځپاڼې په وینا که څه هم ولسمشر غنی په افغانستان کې د ننه پر پاکستان د باور کولو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ سو، خو دی حق لري چې یو ځل پاکستان و ازموي. د هیل خبرونې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د فعالیتونو په اړه یو مقاله لیکلې ده. مقاله لیکي چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وویل چې په افغانستان کې هغه کسان چې د ځایي رسنیو لخوا د داعش غړي بلل کیږي غواړي پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو حمله وکړي، ځکه د رواني اونۍ په سر کې د بي پيلوټ الوتکو بریت ته اړتیا رامنځته شوه. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان په خپلو خبرو کې په دې اړه چې دا کسان څوک وو چې پر امریکایي او د ائتلاف پر ځواکونو یې د حملو پلان درلود او د څه نوعیت حمله یې پلانولې هیڅ ونه ویل. مقاله زیاتوي وروسته د پنځشنبې په ورځ افغان رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې شاهد الله شاهد چې د تحریک طالبان پاکستان په خوانی ویاند او ګل زمان چې د داعش لوړپوړي چارواکی وو ووژل سول. د دې هیل خبرونه زیاتوي چې که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکو مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه زیاته اندېښنه نه ښودله او ویل به یې چې ځینو طالبانو د خپل بیرغ رنګ له سپینه تور ته واړاوه او ځان ته د داعش غړي وایي، خو مقاله زیات چې امریکایي چارواکي وایي دوی اوس پر هغو سختریزو نږدې نظر ساتي چې په درو ولایتو کې فعالیت کوي، چې په لویدیځ کې په ننګرهار کې، په جنوب کې په هلمند کې او په لویدیځ کې په فراه ولایت کې دي.
د ایټالیا حکومت وایي په مصر کې پر کنسولګری حمله یو ګواښته راپورونه وایي. پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایټالیا د کنسولګری مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن وواژه او ګڼ نور ټپیان کړل. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. صالح محمد صالح نور جوسیات اوروي.
ایتالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاسترزنی نکشنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه غوښ جدي نسی چې دغه هواد غټي ځانمنوي. چرواکي وی دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو غوښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبري ایجنټ دغه هواد د یو امنیتي چرواکي لقول چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړي، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی وو. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د دغه هواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری بریټ مشته دا مفکوره راکوي چې ارتيالرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایتالیا به په ډیر غوڅ دري سره ځواب وایي. دا هرڅه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوال مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وجل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول شوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وی په پرونی حمله کې یو ملکی مصری وژل شوی او لستنه نور ټپیان شوی دی. راپورونه وی دی پیښه د ایتالیا قونسلګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وی هیواد یې له جنگ سره مخامخ شوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د ژوند رنګونه
څه خوراکې
زمانه مې دغلاوه
ډېر حکم ولایت نه
د پکتیا.
څنګه د پکتیا ولایت کې تاسو په ولسوالۍ کې نجونې څنګه د مکتب زمينه ورته برابر د تخپل مکتب وای؟
نه زه نه وایم، خو زه کې چاول یوم درې بسلامه چې طالبان د سیمه کړه دلته راغله کابل ته نورې وای ورسواله یو ریجنګې ټالو ټولې وای.
نو هغه ته طالبان څنګه وای تاسو نه ولې وستلې؟
طالبان خو هغه ته خو داسې کې دي چې هغه زمينه ښاوته پروبار وي امنیت ځای کې وي.
اوس چې کابل ته راغلی دلته کور مو راغلی د کم دسې
ټول راغلی کور مو
دلته څنګه اوس دلته نه غواړي چې درس وای دومره خو غټه نه
نه خو مار پر مینه پری دی کنه
څه وای درته وای ولې مزه
وای مزه خو ما فل رسنه تا وای خو ورونه سړی ته شور کوي چې مزه کابل ته
مثلا څه وای چې زمون کور کې رواج نشته چې جنونی مکتب وای کوم بل څه
مونږ کې رواج نشته زمون تر زمانه وای خو مونږ نه مانه دا وایله
خو خې ګیری چې مکتب ته لاړ شي
ډېر
تابیا پریخي و مکتب ته مثلا څه انده کې چې شي کېدلې
ام دا کې ډاکټر
ته ورته کله نه وای چې ما پرې مکتب ته لاړ شم
تا وای ما چې ما پرې دې چې مکتب وای ما خپل درس لوست وکم وای نه ما ځدو ما دې اوس کوس دی ونه وای له دلته اوس ما وای
خو دلته خو نه زمينه برابر ده چې کابل دلته خو ولسوالۍ
و دي چې سبا فل راز وکړه دا وکي بیا موږ غسر ته وکړو
څنګه د کورنۍ کې منور انجن هم بس واده نه دي درس نه دا ویلې
نه ویلې دا نور تر زمن مټول ویلې دي خاص ته موږ څنګه نه دا ویلې
انجن هم ویلې مکتب
او جن ویلې لکانه وای
او تک واده شي آینده کې خپل اولادونو ته درس پیوي
وو ولې نه
بیا څنګه که خاوند وي چې نه دې پریدم څورته وای کنه تور کوي
ته هم زه یو ته مجبورم چې وای وای
بس دې راځي ته مانا نه خله پک دې خوشاله لره
تاسو ته
مخکخه خزي
مخکښو شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم نن په دې ونی زخبرونه کې موسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. موسکا حقوق لولي، خداوی چې زبا پراتون کې کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څنګه ممکن ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړی او پلار او مور دې ته وهڅ ولې سه حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لستلې، مګر زما نمرې ټاپ نمرې وی او دا امکانات مې درلود چې هم انجنیری انتخاب کم، هم ډاکټري انتخاب کم او یا بل څه، مګر ما حقوق انتخاب کړ د دې لپاره چې افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې، د خیر سور راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید دار چې ډېره مرسته وکړم، سم په څو برخو کې حقوق زیاته برخه لري، هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید چې مرسته وکم که څوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرسته ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرې ستونزې سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړی چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایې په هغوی هم ځان پوه کړي؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخه لري. مګر زیاتره برخه سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم زه دلته په سویډن کې حقوق وایم، بیا بلخیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم، بیا به هلته به له سره هغه برخې څه نه مې درلوستلې، هغه به شروع کړم، هغه به پوه شم، بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
موسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړې او په حقوقي برخه کې کار وکړې؟
دا احساس ما ته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی، او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېڅ چا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم، چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم، چې ځوان دې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څیر ده، یوه نجلۍ، شاید نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوي؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم آن په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دې ته دا دی چې تعلیم وکړه، په هر رقم څه کې تعلیم وکړه، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیره سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتم سوې له پوهنتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي، بیا به له خیره سره تعلیم ته ادامه ورکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم ډیره مننه.